The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 16 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سارش پاک افغانستان کې پین نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پاکو من هرګلې وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس کانګرس ته د وینا په وخت ویلي امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره روانه جګړه کې بریالۍ نه ده. د ژمنه سرګن کړه چې د جولای تر نیمه با ستراتیژي کانګرس ته وړاندې کوي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي په قطر د بندیز لګولو لویه غلطي عرب ملکونو کړې ده کوم چې د انسانیت او د اسلامي اخلاقو پر ضد کار دی. او د برتانی وزیر اعظم تریسا می او د فرانس صدر ایمانوئل میکران د انټرنیټ د لارې ترخګرۍ د مخنیوي لپاره په همکارۍ چلا شوې دي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس کانګرس ته د وینا په وخت ویلي امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره روانه جګړه کې بریالۍ نه ده. د ژمنه سرګن کړه چې د جولای تر نیمه با ستراتیژي کانګرس ته وړاندې کوي. د سینټ دفاعي چارو کمیټې ته د حال احوال تیرولو په وخت هغلی میتس وویل چې په افغانستان کې دی وخت موږ کومې ګټې نه ترلاسه کوو او زور به دغه پالیسۍ سم کړی شي. د وویل چې د صدر ترامپ حکومت په داسې وخت واک اخیستی چې افغانستان کې کومه ستراتیژي دوی نه لري چېرته چې امریکایي فوج تر 1400 کالو پورې جګړه وکړه. د وویل چې کانګرس ته پکار ده چې دفاعي بجټ منظوري ورکړي او تشې وعدې دې نه کوي چې په روانو دوو جګړو کې کمی پرې پوره کړی شي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پاکستان په خاور د حقانی وسلواله شبکې د یو مشر په ډرون بریټ کې د وجنې پخله لا هم نه رکړي. د خیبر پختونخوا هنګوز لې په سپینټل سیمه کې د ګل په شپه امریکایي بی پایلټ الوتکې په یو بریټ کې د حقانی شبکې غړې په هدف کړي وو چې پکې یو تن د وجنې او د دریو تنانو نورو د جوبل کې د خبرونه خبر شوي وو. د شبکې یو مشر ابوبکر چې خپل نوم یې عمر دی او تعلق یې د افغانستان خوست ولایت سره دی په دغه بریټ کې وجل شوی دی. یاد دی چې د بریټ په داسې حال شوی چې د مئی میاشتې په 1 نیټه کابل کې په یو ټرک بمی چاودنه کې لږ تر لږه 150 بخنه غواړم افغانان وجل شوي وو او د افغانستان چارواکو یې تور په حقانی شبکه ور واچاوه او ویل چې د پاکستان په خاور ورته مرستې ورکول کیږي. خو پاکستان دغه تورونه په سختۍ سره رد کړي وو او ویل یې چې په قبایلي سیمه کې پوز د تمامو ډلو پر ضد بغیر د کوم فرقه عملیات کوي. دوی په خپله خاوره د حقانی شبکې د وسلوالو د موجودیا راپورونه هم رد کړي وو. د پاکستان فوج وایي چې د حقانی شبکې مشران د پوځي عملیاتو له کبله افغانستان ته اوښتي. بنگلادیش کې د درنو بارانونو او توپانونو لکبل لک تر لګه 50 کسان وجل شوې دي. ځای چارواکي وایي چې د مرګ او جوب له پښمیر کې نور هم اضافه ویره ده ځکه چې د ملک په سویل ختیځ برخو کې زیاتره غرایز سیمې دي چرته چې امدادي ډلې نه دي رسیدلې. د کمرو د نړیدل او درنه بارانونه په بنگلادیش کې د ګل دورځ نه شروع شوې دي. د رنگماتی ضلع هند ته سیلمه پرته ده او دغلته زیات مرګ جوبلا رامنځته شوې ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي چې په قطر د بندیز لګولو لویه غلطي عرب ملکونو کړې ده کوم چې د انسانیت او د اسلامي اقدارو پر ضد کار دی. نوموړي پارلماني مشرانو ته ونیزه وینا په وخت دا خبره کړې ده. د زیاته کړه چې دا د قطر لپاره د پانسۍ د سزا برابر کار دی. د ترکیې یو وفد 13 ورځ دوحه ته تللې چې قطر ته خپل نور عسکر ولیږي چې ورسره به دغه شمیره 15 زرو ته ورسیږي. ترکیې د وړاندې نه په لوی مقدار خوراکي توکي قطر ته لیږلي دي. یاد دې وي چې ترکیه او قطر د یو بل سره لوزنامه لري چې تر مخه یې د کوم ستونزې په وخت د عسکرو یو بل ته د لیږلو پابندي. د امریکا ستر سرنوال یا اټرنی جنرال جیف سیشن ویلي چې په واشنگټن کې د روس سفیر سره دوه واري لیدل کتل یې هیڅ کوم نامناسبه کار نه دی. د ویلي چې دغه لیدو کتو په مهال د امریکا په صدرتی ټاکنو کې د روس ته مداخلت په اړه د بحث خبرونه بې ځایه دي او د کرکې ډک دروغ دي. اټرنی جنرال جیف سیشن د سینټ د پلټنو کوونکو ډلې ته ویلي دي چې د انصاف وزارت د اصولو لاندې خپل ځان د پلټنو څخه ویستل غواړي. د برتانی وزیر اعظم تھریسا مے او د فرانس صدر ایمانوئل میکران د انټرنیټ د لارې تر هغه د مخنیولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. برتانی او فرانس دواړه په داخل کې د اسلامي تونروي سره مخ دي چرته چې په لندن، مانچستر او نیس کې خونړۍ تر هغه پیښې په نږدې کې تر سره شوې دي. د برتانی وزیر اعظم پرون پیرست تللې چې د تر هغه د مخنیوي او د اروپایي اتحاد نه د برتانی د وتلو پر سر د ځای چارواکو سره خبرې اترې وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردن کو دیوار ریڈیو سہرانے خبرونه تنه خپل غل واشنگټن ڈی سی نه غوږی د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د راپور په لوتا چې د امریکا د دفاع وزیر جمعیتس کانګرس ته د وینا په وخت ویلي امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره روانه جګړه کې بریالۍ نه ده. د ژمنه سرګرن کړه چې د جولای میاشتې تر نیمه به ستراتیژي کانګرس ته وړاندې کوي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار کلسون کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سه‌شنبې په ورځ قانون جوړونکو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره روانه جګړه کې بریا نه ده موندلې، او دا یې ویلي چې راتلونکي میاشت یعنې د جولای په نیمایي کې به کانګرس ته افغانستان کې د جګړې لپاره نوې تګلاره وړاندې کوي. ښاغلی میټس د سینټ د وسلوالو کمیټې غړو ته ویلي چې دا مهال موږ په افغانستان کې روانه جګړه په ګټو نه یو، او د دې مسلې به زر تر زره راواسلوي. جیم میټس دا خبره منله ده چې په افغانستان کې چې روسي له شپاړسو کلونو راهیسې امریکا فوزي جنګیږي، دا د ټرمپ انتظامیه په دې لړ کې څه ستراتیژي یا تګلاره نه لري. د دفاع وزیر د کانګرس غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت یا دفاع ډیپارټمنټ لپاره به بودیجه کې یو مخصوصه رقم وټاکي چې کله اړتیا راسي نو په دواړو جنګونو کې مرسته په سمدستي توګه پر ځای وساتل سي. په غونډه کې د کمیټې مشر د ریپبلیکن سینیټر جان مکین هم د دې خبرې سره اتفاق کړی چې باید کانګرس بجټ یا بودیجه وټاکي، خو ویلي دي چې پنټاګون د افغانستان په اړه یو تګلاره د قانون جوړونکو ته وړاندې کړي چې څه تګلاره جوړول دي. جان مکین دا زیاته کړه چې د څه تګلارې بغیر دې ملاتړ به مشکل وي. د اریزونا سینیټر ویلي دي چې د تیری انتظامیه د افغانستان په اړه تګلاره ډیره ساده وه، او هغه ده چې دغه جنگ نه دی پایلل، کومه چې د جان مکین په وینا کارامده نه ده ثابته سوې. او بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکو له خولې د امریکا بې پایلټه الوتکې یا ډرون د افغانستان پولیسو سره نږدې د پاکستان قبایلي سیمه کې د حقانی ډلې یو مهم کمانډر وژل دي. د دوشنبې په شپه دغه برید کې د ترهګري ډلې کمانډر ابو بکر وژل سوی چې پنټاګون تر دې مهاله د دې خبرې پخلی نه دی کړی. دغه ډرون برید په داسې حال کې سوی چې په وروستیو کې په کابل کې سوی بریدونه ذمواري افغان چارواکو په حقاني شبکه ور اچوي، چې دغه بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړي، او دا ډله په پاکستان کې پټ ځایونه لري. خود د ډلې مشر سراج الدین حقانی د پښتو ژبه کې یو آډیو پیغام د وایس اف امریکا ته جاری کړی چې دغه برید کې د دوی د ډلې هیڅ لاس نه و. تر هغه اکنی شبکه چې په افغانستان کې د افغانستان او امریکایي ځواکونو په ضد جګړه کوي، راپورونه دي چې دغه ډله د پاکستان په شمالي قبایلي سیمه میرام شاه کې میشته ده. خود پاکستان درز دی چې آپریشن ضرب از په نتیجه کې د حقانی ترهګري شبکې په شمول د طریقې طالبان پاکستان په نوم راغونډي ټولې تندروي ډلې سرګندانه کړي، او افغان فوزي د خپلې خاورې حفاظت صلاحیت ځان کې پیدا کړي.
ګرانو خدمتونکو د ډیور اړیو سارانه خبرونه ته غوږی رازو. اوس دغه چې کوم راپور تاسو واورید، د امریکا دفاع وزیر جیم میټس کانګرس ته د وینا په وخت ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره روانه جګړه کې بریالۍ نه ده، او د ژمنو کا چې د جولای تر نیمه پورې به ستراتیژي کانګرس ته وړاندې کوي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان په هنګو سیمه کې دغلته د ډرون په یو برید کې د حقانی شبکې یو مشر وجل شوی دی. موږ سره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی، هغوی په دغه حالاتو باندې ژور نظر لري. پیر زبر شاه صاحب، تاسو سره کله کوستړي مشي؟
په خیر.
ستاسو نه څېړنه اخلو. پیر زبر شاه صاحب، کله دا ووایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس چې کوم کانګرس ته په وینا کې دا خبره کړې چې امریکا په افغانستان کې په روانه جګړه کې بریالۍ نه ده، یا د وخت کې هغه په ګټه کې نه دي، او ژمنه کړې چې نوی ستراتیژي په افغانستان ته د جولای میاشتې تر نیمه راوړي، په دغه باندې که تاسو زمونږ اوریدونکو ته لږه څېړنه وکړي چې دغه کامیابۍ او د ناکامۍ خبره د امریکا د نوي حکومت لخوا په دې وخت مخې ته راتلل، نوې ستراتیژي جوړول، دغه نوې ستراتیژي به څنګه وي، او دغه جګړه کې د امریکا ناکامي دې څه ته وایي؟
بالکل، اوس پورې خو چې څومره دوی هغه چې کومه کامیابي دوی تعریف چې کامیابي څنګه یې، هغه دا چې طالبان یې ونه ګټي، بس دومره یې چې دوی کابل نشي اخیستی او په سایډ باندې وینو دوی چې بس دا مونږ ګټه ده. اوس دا دوی وایي چې دا ګټل نه دي، او دوی دا هم ویلي چې طالبان تیر کال هم ډېر ښه روان وو، دې کال ته هم هغه اندازې دا دي چې دوی به د کاله هم کاروای تیزوي، نو یو قسم طالبان په مخ روان دي. او څومره پورې ستراتیژي خبره ده، نو څنګه تاسو وویل چې د جولای منځ کې به دوی فیصله کوي، او دې کې نن دا هم رپورټونه راغلي دي چې کوم صدر ټرمپ اختیار ورکړی دی جنرل میټس ته او پینټاګان ته، چې دوی دې په خپل وګوري چې څومره هلته فوج په کار دی او هغوی به څه رول وي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده. دینه مخکې چې کله صدر بوش او صدر اوباما بیا او صدر بوش دا جنگ شروع کړ، نه پس اوباما راغی، نو دوی به ټول چې څه هم کول نو وایټ هاوس سره به په ډېر نږدې رابطه کې بو، او هلته نه به فیصلې منظورې دي، هغه نه پس بیا چې کوم پینټاګان جنرالان بو هغوی به هلته مکشان حکمت عملی باندې کار کوو. خو دوی ته دا مکمل هغه ورکړی دی چې دا هغه شي جنرالان ډیسایډ کړي چې هغه څومره فوج غواړي او هغه فوج به سر رولي. نو موږ به انتظار کوو چې جولای کې دوی سره کوي، خو څنګه تاسو په ریپورت کې ویل چې اوس هم افغانستان کې حالات ټیک نه دي، او دا چې کومه ستراتیژي ده دا به تش افغانستان پاره نه، دا به پاکستان پاره هم وي، نو موږ به ګورو چې هغه کې دوی څه فیصله کوي.
ښه، پیر زبر شاه صاحب، په کابل کې او په هرات کې چې کله د مې په یو دیرشمه نیټه باندې لومړی غټه چاودنه کابل کې وشوه، دغه وروسته په افغانستان کې په حکومتي چارواکو کې ډېر لوی غوسه پیدا شو، ډېرې خبرې اترې کېدې. په دغه کې یو خبره دا هم و چې ګنې د دغه پیښو په شا د حقاني شبکې لاس ته، بیا د پاکستان خارجه وزارت، د پاکستان دفاعي چارواکو د ټولو دغه خبرې رد کړې چې ګنې د پاکستان په خاوره د حقاني شبکې وسلوال اوس موجود نه دي، او په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله دغه حقاني شبکې مشران یا د دې وسلوال افغانستان اړخ ته وړېدلې دي، یا دغه خبرې وخت په وخت باندې رد کړي دي چې ګنې د دې په خاوره باندې د حقاني شبکه وجود لري. بیا تیر ورځ دغه سی یو برید کیږي، او په هغه ډرون برید کې د حقاني شبکې یو مشر وجل کیږي. د دې سره به ستاسو په خیال باندې د افغانستان چې کمی داوی دي، د امریکا دغه تل کې د چارواکو کمی داوی دي، دغه داوی او به د پاکستان لخوا به د دې په څنګه کیږي؟
بالکل، نو دا داسې دی چې لکه دوی پاکستان په خاوره حقاني شبکې یو کمانډر مېجر دا هغه خبره کنفرم کوي چې کوم افغانان او امریکایان او نور څلونکاران وایي چې افغاني شبکه په پاکستان په سیمه پرته ده. نو دا خو یو کنفرمیشن شو، او دینه دام لګي چې اوس هم ضربې ارزه باوجود چې دوی کدي وایي چې موږ افغاني شبکه هم ټارګټ کړی و، هغه نه دا ښکاري چې هغوی نه دي ټارګټ شوي، او هغوی یو ټرایبل علاقې نه بلې ته اوخته بل ته اوختي دي. او خو دلته به ما څنګه اول وویل چې دا به اوس تاسو کومه ستراتیژي را روانه ده، کومه دې اعلان کیږي. جنرل میټس هم دا ویلي دي چې دا به افغانستان پر هم وي او پاکستان پر هم به هم وي. نو دوی کوشش به دا وي چې افغانستان ته خو دوی فوج ولیږي، هلته کسان ټرین کړي، او چې کوم فوج کردار دي لکه اوس په صدر اوباما په ټایم کې جنگ باندې پابندي وه، جنگ مزید نه کوي، او تش اډوایزري رول به وي، هغوی به اوس کېدی شي هغه نه پس بیا دوی لږ زیات هم کو اسپیشل آپریشن فورسز امریکنې هغوی به افغانان افغان فورسز سره به هم کاروایانې کولی. اوس به دوی هلته هم د کسان دا فوج به زیاتوي 3-5 زره پورې، خو دلته اندازه دا ده چې چونکې په پاکستان په خاوره دوی فوج نشي را لېږلی، او دلته دوی بوټس آن د ګراوند چې ورته وایي هغه دلته هغه ستراتیژي نشي کولی، نو دوی به دلته ډرون زیاتوي، او ډرون چې تاسو سوچو کې دا ډرون هنګو سره شوی د هنګو یو قسم یو ضلع ده او ټرایبل علاقه داسې نه ده، خو چې دلته اوس ورو دا نږدې کېږي، نو کېدی شي چې حقاني شبکې یا نور داسې چې کوم کسان دي چې امریکایي دښمنان ګڼي او چې پاکستان کې سرتم وي دوی به حمله پہ کولی شي. نو دا به موږ ستراتیجی کې وینو زنه ستراتیجی کې دي چې دوی اوپنلی وایي خبرې وکړي موږ چې موږ دا فوج دومره لیول دی او زنه خبرې دوی ښکاره ونه وایي. ماته دا ښکاري چې ډرون اٹیکس په زیاتیږي او حقانی شبکې په خلاف به کاروایان چې څومره هم وي آیا په افغانستان کې یا پاکستان کې وي دوی به تیزوي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
د منځنی ختیځ د قطر او د عرب ملکونو ترمنځ ستونزه لا هم مخ په وړاندې روانه ده او په دغه کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان نن د خپل وینا په وخت ویلي دي چې د یو اسلامي ملک سره د بل عرب ملکونو چې کومه رویه ده د دغه رویه اجازت نه د انسانیت سره سمون خوري او نه د دغه د اسلام د اصولو سره سم کار دی. د ویلی دی چې د ترکیې سره بخپلې مرستې جاری ساتي او دا په داسې حال کې چې د ترکیې د بخنغواړم د قطر سره د ایران اړیکې هم مضبوطې دي او په دغه باندې هم دغه ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار سمینه سره وړاندې کوي.
ترک صدر رجب طیب اردوغان د نهه پورس پارلیماني غړو ته خپل وینا کې ویلي په قطر کې ډیره غلطي شوی، یو قوم هم د هر اړخ نه یوازې کول غیر اسلامي او غیر انساني دي. اردوغان زیاته کړه د دې مثال لکه دا دی چې قطر د پاره د مرګ فیصله واغسته شو. اردوغان خپل دغه سخت وینا په عمل کې هم خودلې. د نهه پورس یو ترک پلاوی دوه هاته تللی چې قطر کې د ترک فوجیانو د پرځای کولو تیاری وکړي. د دوی شمیر به 15000 ته رسیدي. انقره د قطر پر ضد معاشي پابندیان ختمولو د پاره په غټ مقدار کې خوراک هم لیږلې. په دې حالاتو د انقره پالیسی فورم ریسرچ گروپ یو ریټایرډ ترک سفیر اونال کاوی کوز وای کچري حالات نور خراب شون د غفوزیان با د ډیرو خطراتو سره مخي. د غفوزیان د قطر سره د دې حالاتو پیدا کېدون مخ کې شوی د وی لوزنامې د لاندې لیږل شوی دي. د کارنګي انسټیټیوټ یو بل سیړنکار سینان اولګن وای دلته کې به د فوزي اړخ نه زیات سیاسي او سفارتي اړخ مهمي، ولې چې ترکی د قطر په ملاتړ کې یو مضبوط پوزیشن اغسته او دا به خامخا د خلجی تعاون د نورو ملکونو خصوصا سعودي عرب او مصر سره تعلقاتو کې پیچیدګي پیدا کړي. د انقره قطر سره دومره کلک ملاتړ د دواړو ملکونو ترمنځ او رستر رضا زیاتېدونکي تعلقات هم ښایي. قطر په ترکی کې ډیر په تیزی سره سرمایه‌کاری کوي او دغه سرمایه‌کاری تیر کال ترکی کې د ناکام فوزي بغاوت نه پس نور زیاته شوه چې کله ډیر سرمایه‌داران یریدل. دا هم رپورټونه وو چې هغه وخت قطر خپل یو نیم سل خصوصي فوزیان د اردوغان د تحفظ لپاره لیږلی وو. سړنکار اولګنوای د دوو ملکونو ترمنځ همکاري کې خارجه پالیسي ډیر اهمیت لري او ترکی په خارجه پالیسي کې د اخوان المسلمون او حماس سره ملاتړ هم شامل دي. که یو طرف ته ترک میډیا دا خبرداري ورکوي چې قطر باندې زیاتېدونکي فشار اصل کې د انقره او اردوغان د پاره جوړه شوې منسوبه ده، خو د سړنکارانو په نظر کې د سینه ده. هغوی وای دا خبره ضرور ده چې موجوده حالات به انقره د یو عجیبه پوزیشن سره مخ کړي. بلخوا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ که په دې اړه ښه ډیر واضح د سعودي عرب مرسته کوي چې قطر دې د اخوان المسلمون سره ملاتړ ختم کړي، خو د انقره د اخوان المسلمون سره په تعلقاتو خاموشه دی. که هر صحیح ترک میډیا دا هم وای ډیر ضربا صدر ټرمپ او صدر اردوغان د قطر په سر خبرې کوي.
او اوس وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل زړه وړاندې کوي.
په تیره چهارشنبه د ایران په صدر مقام تهران کې د ایران په پارلیمان او د ایران د اسلامي انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی په مزار ترهګر حملو کې 19 کسان وجلې شوې دي چې شپک پکې ترهګر وو. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د تهران په ترهګر بریدونو یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته ایران کې آیا د اړیګړی راپورته کېدو سره امکان شته؟ د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ایران نه په غیر چاپیره ملکونو کې چې د څومره زیاتې مودې نه الغوت الغو شر فساد او جنگونه توده دي، هغه عمره په ایران کې امن او قلاره دی. د ایران په مرختیز گاونډي ملک افغانستان کې د کال 2001 د امریکې د حمله وروسته جنگ روان دی. په غربي پوله پروت گاونډي ملک عراق د کال 2003 نه د جنگ په لمبو کې سودی. دغه شان د ایران په یو بل گاونډي ملک شام کې د کال 2011 نه خانه جنگي انختی ده. اگر که د شیا مسلک ایران د خپل دریواړو گاونډي ملکونو په جنگونو کې د پیسو ټکوله ګولو د وسله بند جنگیالو او د وسلو لیګلو تر مخې ککړ دی، خو په خپله خاوره امن او قلاره دی. مضمون زیاتی چې ایران یو فعاله او متحرک ملک دی، اختیارات ټول مرکزی حکومت سره دي او عامو خلکو سره هیڅ قسمه وسله نشته. د ایران اصلاح پسند صدر حسن روحانی د یورپ په خپل یو دوره کې ډیر په فخر سره دا خبره کړې وه چې ایران مشرق الوسطا کې د ټولو نه زیات محکم او محفوظه ملک دی. خو د رواني میاشتې په 8 تاریخ سهار مال تهران کې خودکش حملو د اسلامي جمهوریت ایران په حق له دا سوچ غلط ثابت کو چې ایران ګینی فرقیز فساد نه یو پاک ملک دی. د تهران د حملو ذمواری دولت اسلامیه یا داعش قبول کړی ده، خو په ایران کې عام طور سره دا خیال کیږي چې دولت اسلامیه یا داعش د سعودي عرب او امریکې پیداوار دی. مضمون لیکي چې کله د حملو توتیب سوړ شي او خلق او حاکمان نقلار سا واخلي، نو بیا به یقینا چې د دوی پام د حفاظتي بندوبسونو نقصونو ته ګرځي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې د دولت اسلامیه لخوا د جاری کړی شوی یوې ویډیو ذکر هم کړی دی او لیکي چې په ویډیو کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په ګوته کړی شوی دی چا چې خپل حکومت ایران کې پرتو اتو زرو یهودیانو سره د بې موجبه نرم سلوک په ساتلو بد بدغندلی دی. په ایران کې د اسرائیل او د امریکې خلاف چغې سروي والی کیږي، خو دا هر څه سنی مسلمانانو له دوکه ورکول دي، ځکه چې یهودیان په ایران کې د حکومت د حفاظت لاندې ښه د آرام ژوند تیروي. په نیویارک ټایمز کې د تهران د ترهګر حملو په حق له د چاپ شوي مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې دا ویره اوس را پیدا شوې ده چې که ایران باندې د جهادیانو حملې زیاتیږي، نو د ایران رویه به د سنیانو په لوري نوره زیاته سختیږي. د ایران سرکاري وکیل په مارچ کې خپل یو عوامي بیان کې ویلي دي که موږ د خپلو سرحدونو نه بهر پروت خپل دشمن تباه نه کړو، نو دی به زموږ درشل ته ځان را رسوي. په تهران شوی ترهګر حملې و ایران باندې داخلي او خارجي اثرات پرې باسي. د ایران اصلاح پسند طبقې د وړاندې نه د شام د سیکولر عامر حکمران په مرسته کولو د ایران په واکدارانو اعتراضونه شروع کړي دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00. د بلوچستان په سرخار کوټه کې په لوی روغتون کې د نرسانو لخوا د هړتال سلسله لا هم جاری ده او دوی د حکومت څخه په خپلو تنخواګانو کې د اضافي غوښتنې کوي او دا شانته کې ځینې نور مراحت هم غواړي. د ډیورډي خبریال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل راپور کې لري.
په بلوچستان کې د نرسو د اتحادیې له لوري نن کاربندیز دوام درلودي. د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې نرسو خپل فرایض نه ترسره کول. پروختونونو کې د نرسو د کاربندیز له سبب زخه ناروغه خلل سخت مشکلات سره مخامخ وو.
تقریبا ټوټل کوټه تکلیف کړي او مریضان راغلي دي سو کل سنستانه نور سو کې سپټاله خلاص کړي. مریضان ته دغه دي چې بس نه زنده دي نه مرده.
نرسی وی چې حکومت تر اوسه مهاله پوری له دوی سره د خبرو کولو لپاره سنجیده نه دی. اوس زیات شمیر ناروغو د شخصي هسپتالونو مخه کړې ده، خو هغه غریب خلک چې پیسې نه لري دوی اوس هم په سرکاري هسپتالونو کې په دې امید باندې ناست دي چې د نرسو کار بندیز به ختم شي. دلته د نرسو کار بندیز دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. د دوایانو د لګولو لپاره ډیر ناروغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. نرسو دلته د سیول هسپتال سره نږدې خپل کیمپ پرانستی دي. دوی دلته خپل احتجاجونه ترسره کوي. یوې نرسې پر دې مهال باندې وویل
سکرتری صاحب آئے تھے کل.
سکرتری صاحب پارون راغلی وو، دوی هیڅ یو خبره ونه کړله. بیرته ولاړی. زموږ ویو خبره اورېدلو ته چمتو نو. دوی وی چې موږ ته وخت راکړي. وخت خو له دې لمخه هم موږ ورکړی وو. څلور میاشتې لمخه موږ کار بندیز کړی وو. بیا دوی یو کمیټه په کار واچوله. صوبایي وزیر پر هغه مهال باندې دلی راغلی وو. تر اوس مهاله پورې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. نرسی وی چې د پاکستان په نور صوبو کې و نور نرسو ته د سرویس سټرکچر، ریسک الونس او دغه ډول نور اسانتیاوي ورکول سوي دي، هغه د دلته په بلوچستان کې هم ودوی ته ورکول سي. د صوبایي حکومت له لوري تر اوس مهاله پوري سنجیده ګام نه دی اخیستل سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
اوس باندې کوي دا ریاچې د امریکا د حکومت نظر لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې نمائندې سفیرې نیکی هیډي په جنیوا کې د بشري حقونو په باب له ملګرو ملتونو کونسل ته خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا د کونسل کردار او په دې کې د امریکې ګډون ته ډېر په غور سره ګوري. سفیری هیلی په صفاتو کې دا خبره وکړه چې امریکا د بشری حقوقو تحفظ او د دې ودی ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. دې زیاته کا چې د بشری حقوقو خاطر او امن او سلامتیا یو بل سره تړلی سيزونه دي او د بشری حقوقو وهنه اکثر د غیر محکمتیا او جنگونو سبب جوړیږي. سفیری هیلی کونسل تخپل تقریر کې دا هم وی چې د بشری حقوقو لخوا منظور کړی شوی مضبوط قراردادونه او خلکو ته امیدونه ورکولې شي څوک چې د انصاف، جمهوریت او بشري حقوقو د پاره هلې ځلې کوي. دوی د احتساب د پاره لار هم هوارولې شي. سفیری هیلی ورستو د جنیوا ګریجویټ انسټیټیوټ تخپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا چې کله کونسل په خپل عمل په صحیح توګه عمل کولو کې یا بیخی په عمل کولو کې ناکام شي نو دا هم خپل اعتبار او د بشري حقوقو مقصد تعالی ترغه کوي. سفیری هیلی دا خبره سپینه کړه چې امریکا د کونسل نه وتل نه غواړي، خو د کونسل د قانوني حیثیت د بیا بحال کولو لپاره په دې کې ضروری او اهم اصلاحات لازم دي. د اصلاحاتو په لړ کې د ټولو نړیوالو ملګرو ملتونو له داسې اقدامات پروتوکول پکار دي چې د هغو تر مخه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کوونکي ملکونه په کونسل کې کیننی. د دې لپاره انتخابي طریقې کار بدلول لازم ده. نن سبا سیمایز اتحادونه د وړاندې نه د نامعلومه داسې امیدوارانو نامزدګۍ کوي چې هغه چری هم د ووټونو مقابله ته نه مخامخ کیږي. موږ له انتخابونو کې تبدیلی راوستل لازمه ده چې دا شان ملکونه د لوزونو قولونو په ځای د خپل کردار او ریکارډ په بنیاد ممبرای ته ودرېږي. دویم دا چې د کونسل د ایجنډي اووم نمبر جز په بنیاد دی. په دې کې صرف په اسرائیل د اعتراضونو خودکاره طریقې کار اختیار کړی شوی دی. دا جز د ایجنډې نه لری کول پکار دي. د اسرائیل غوندې د بشري حقوقو د مضبوط ریکارډ د خاوند ملک خلاف مهم چلول نه یوازې اسرائیل پورې بلکې خپل کونسل پورې هم خندا ده. د بشري حقوقو د کونسل د مرګانی کیفیت نه د بیا را ژوندي کولو او دین بیا د بشري حقوقو د مرستې د یوې عزتمندې ادارې جوړولو لپاره دا کم نه کم اصلاحات ډیر ضروری دي. سفیری هیلی د خپل تقریر په اخر کې ټولو همخیاله ملکونو ته پکلک سره وی چې د بشري حقوقو د کونسل د خپل مقصدونو په حصول کې د مخرونی کولو لپاره یو موټی شي. دی پټینګ سره دا خبره وکړه چې امریکا به کونسل نه علاوه هم په هر ځای کې د بشري حقوقو د بالا ساتلو خبره کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.